تاسی آزادی راډیو ته غوږ یست. له دې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. د مسالې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیریت هیات غړي خانجان علي کوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوې چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي علي کوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو په هغه ارتباط ورسره خبرې شوې. دوی وعده وکړه چې موږ به تسهیلات راولو او ویزه به آزاده کړو.
د شغلی علي کوزي په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبې د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښې وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې ووژل سول کار اخیستل سوی وو. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د عربي هیوادونو استازیو پرون یک شنبه د قاهرې په غونډ کې له عرب لیگ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی وو. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې لوړپوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړې دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیگ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د 2018 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. روسیې پرون یکشنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دی په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړې دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم نوریاس نوریم او دی بحث مو هر کله کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویل په دې غونډه کې هڅه کېږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکري طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک دایمي استاد ولې ته نومول شوی استاد سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوري دی او د غونډې ته نه دی بلل شوی پریکړې به هم اغیزمن نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په تیر اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځول. طالبانو سرپرست حکومت وخت له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو ترڅنګ له منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوري کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولې چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړې دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل مېلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقوقو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړي. دوه مېلمنو ته راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو، دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابلل ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم له خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوي چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنی دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې د اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو ترمنځ رامنځته شوی ولس دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به راځنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچار باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بله خوانه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه تیریږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعات کړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعاتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبري وشي نو وبكتل شي چه دينا څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانا په واچوله د شینن په غونډه کې پر کوم موضوعات خبرې کیږي خو کراش دې خبرې د شدغه د هغوی وادونو استاد چې د غونډې ترابل شوی اکثر په افغانستان په مسلو کې ښکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشری مرستو سر تمیلون کې هم دي. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشری مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې ښکیل او په مرستو لاس نیولې وو؟
زه په خپل وابه تاسو ته تاسو ګران ملمو قدر منو اوریدم که تاسو سلامونه وړاندې کوم ویډیو کې ټول ډول ډول سيادت مند اوسئ. ګورئ دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په مسله کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره به چې څه تعامل وشي او په کومه کچه سره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کیږي آیا صحیح زاون تر سیګیو کنه او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کی بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کی او د کناورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوق په اساس را پیدا شوی دی نو هغه به څنګه دوی جوابوي هغه ته به څه رقم پالیسی جوړي نو دا غونډه د همدغه کړکیچ دا وراول د پاره دا چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څرګم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین سرګندونی واوریدلې هغه ویلې چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی او خبره چې دی غونډه ته دوی وربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پری خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه ربلل شوی ده او ملګرو ملتونو هم لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوی وي؟
ګوري تر دې مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکو لکاره باندې کړی او په خلکو په یو ان باندې په سکیورټي جنرال باندې دا فشار وچه بچې طالبان یا بیرته د اخیزي خپل کارونو ته پریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندورې مسترغلي چې پرون د ورځې مخکې سکیورټي کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي. نو دغه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي. دا د څه ده چې دا ملګرو ملتونو کوم یاد نور هیوادونو دلته مستر اوستي دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستې کړي دي ودرولای دي. هغه په ملل متحد کې یا په ملګرو ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي هغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کونو شلاندې کولای کاره ایمرجنسی حالت وی کې د جنگ حالت وی یا د سولې حالت وی هغه کې د ښځو حقوق د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي او دا د ملګری ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبرز دی سکیورټی کونسل کې دی دغه لپاره د استراکر خلک نو په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو استراکر خراکا کې او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی نو زه فکر کوم چې دا صحیح تقاضا ده.
ما نه نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړه چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کړکده البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان ویلې چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو او په دغه کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړه ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پرانا کې وحل کیدونکې مسله ده خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي دا که څه هم ډېر زندنې شوی ده خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي. ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري. د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدامت لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د وینکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایت کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپله یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې کېږي، یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزی وه، کوبرا نورزی. نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه و. دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور فرهنګ نه څه دي، دا بېله خبره ده، لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل شي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته. طالبان باید خلکو حتی غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاسو کوم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراعت کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوسو ګورئ، دوی خو داسې وایي چې که موږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي موږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو
اتمر صاحب، ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې پر اسناد وپېژني؟
اوس ګورئ که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسله کاروي، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلینیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي، او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدم ومني.
مننه زرمه صاحب. د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ دغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی وو دا غونډه د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شمولو حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې، په دغو څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي، او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی، او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي، او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي. دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم د خپل دریز نه تیریږي چې طالبان پ چې د ښځو حقوق مراد کړي، مکتبونه خلاص کړي، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس په ټولې دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړي دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقي کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقي کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي. باید چې دغه حقوق چې د خپلو لاندې کېږي که دغه نوې لاندې شوي، نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور و وسم دی، او کېدای شي چې دا په سپین بولده کې یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلش آف تھاټس دی، د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب کته هم تر اوسه پوری رسمندانه ده تایید شوی، خو داسې ویلکیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم دوحه ته تللی دی. د دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډېر استازي سره راغونډیږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحه کې دی، او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي، فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کېږي ډېرې مهمې غونډې بلل کېږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کیږي، او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبریږي او د هغوی دریځ به اخیستل کیږي کنه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوال دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو کیا د مرستو په برخه کې وینئ؟ ګوري، دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو د دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهیږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي. دا یعنی ډېری په دغه هیوادونه کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره، د دوی د حکومتونو دپاره دا یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراعاتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، باید طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه کې.
اتمر صاحب، تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه دی چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کیږي، ډېر غبرګونونه راپارول کیږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل ونه شي. دغه غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل، او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکری تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکری تغییر نه خیم، په دغه پالیسی گانه که احتمال دیده شده چی دیده چه نرمخت پیدا شی دام سل پسل که نشیم بایله
منانه.
لیکن اوز افا غارم در رسته خبرم کوکم اوز نره دست ده لکه ما مخت چور از مخت اگه اخبارو میکولسته چه نره وی چه لکه چنگه چه من کویت نزده سره کویت نوله سره گزاره کرده اوز منگه مجبوری چه طالب سره مغازه گزاره کو دا یا واقعیت ده اوز چه دقیه مشکلات شده دی کنه.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویل چې خبداوی چې له طالب استاد سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي ورسره خبرې وشي ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځله داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي خو په ښکاره نه شي ویلی ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زیاده تر نیول کېږي چې اکثرا پرېکړې هلته کېږي.
بالکل تاسیس تلخم ویلی سره بالکل موافق ما دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب دی مجاهد صاحب دی دغه شاهین دی بل ډاکټر ورداګ دی دغه خلک چې دا کمپنی غونډو کې کینی دا ټول په دې پوهیږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي او کومه ملامتیاوې دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار دا پوښتنې د دوی نه شوې دي. دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنی دوی بیخي د هیڅ بل بېبس دي هیڅ اختیار نه لري او دوی حتی دا څرګندونې دوی راښکار شوي دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنی دلته خو توپیر شته دی نظري توپیر شته دی لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنی که نه مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نه در سره کښېني نه در سره خبرې کوي او نه در سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسې دې غونډو ته وایي چې روغ غواړي دی خو بې دغه قناعت لري دا اوسدستي د ما تا نه د هغوی دي ډېر دې ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي که مکتب ته لاړ شي او کار ته هم لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر
مننه زرمه صاحب. اتمر صاحب یوه وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډېر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره خو تېر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګري ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووځي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي او کوشش به دا کوي چې داسې لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګري ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووځي ځکه چې دا د دوی یو اغم دی وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګ وي ولو که یو هېواد کې ناامني وي ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحق کسانو ته ورسي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه وتري او خپل کار ادامه ورکړي لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت و زمینه د ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب تاسو څه پرې وایئ؟ ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاسنیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګري ملتونو منشور ته چې ګورو دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به د خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دی به جاري ساتي. فلسطین کې هم داسې د سودان کې هم دی په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبره زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپله دي د خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي او همدغه دوی ودروي چې د رسمیتونه پیژندل شي.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پوه بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نننی بحث مو هم په دغه کې د افغانستان